السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې 12 بجې شپې لې 12 تر 12 بجو د خبرونه کې ز بنور شاس تاسو قربایم نیکه هلیو پرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د خبرونو سرټکی په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د بارانونو سره تړلو پیښو کې لک تر لګه 20 کسان مړ شوي. ناصرګند وسلوالو د جنوبي وزیرستان سیشن جج تختول او سعودي عرب د نړیوال اقتصادي فورم د غونډې په پیل کې د سیمایز ثبات غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د بارانونو سیلابونو او تندرونو پریوتو په پیښو کې خواوشه وېشتنه مړه شوي او 19 زخمی شوي دي. په بلوچستان کې د قدرت یا فتونو پر مهال د نظم اداري ویلي چې په صوبه کې د ورستیو بارانونو سیلابونو او تندر پریوتو په بیلابیلو پیښو کې خواوشه 21 کسان مړه شوي او 25 زخمی شوي دي. یاد اداري پرون په یو خبر پاڼه کې ویل په تیرو خواوشه 2 ورځو کې د بارانونو او غلې په نتیجه کې سیلاب راغلی چې پکې کورونو او د یو شمیر نورو ودانیو ترڅنګ سړکونو ته هم زیان رسیدلې ده. پی ډی ایم وایي چې په مړو شو کې شپږ ماشومان هم دي. بلخوا د بلوچستان حکومت د زیانونو کچه معلومولو لپاره سروې پیل کړې ده. دغه سه په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو پر مهال د نظم ادارې ویاند انور شهزاد ویلي چې د اپریل په 8مه او 23مه بارانونو کې 15 تنه مړه شوي او 8 زخمی شوي دي. خو په سواد کې د ژغورنې ادارې ریسکیو 12 بیا په یو بیان کې ویلي چې نن په بریکوټ سیمه کې د تندر پریوتو په پیخه کې یو تن مړ شوی او شپږ زخمی شوی دي. د ژغورنې ادارې زیاته کړې چې جوبل شوی کسان یې د درملنې لپاره روغتون ته رسولي دي. د پورتو ژغورنې غورځنګ د کراچۍ مشر نور الله ترين په دوو قضیو کې بری شوې ده. د نوموړي وکیل قادر خان ډوکیټ نن مشال لري تویل چې په ترين او نور ملګرو یې په 2019 کال کې په کراچۍ کې د ریاستي ادارو خلاف د وینا او کولو په ترڅ کې مقدمه درته شوې و. خو په کراچۍ کې د تراګرۍ ضد عدالت هغه په دې مقدمه کې بری کړ. نوموړي زیاته کړه
بس ارس کلیر دی صرف دو کیس نور پاتی دی وغه جیل سپریڈنٹ خی نہ چدا دا کیس کم عدالت کے دے نو منگو صرف ددی انتظار کو چدا یو کیس چرے دی کہ لس لاکھ روپے ضمانت تو دا پیسے دی پیدا کی دا ضمانت دا ٹولی ضمانت چ منگو ورکو اگے نہ پس بیا بد دو کیس پاتی شی شادی نہ خی
نور الله ترین چې د 2023 کال د اکتوبر لا سلورم رئیس بندي د پزان او ملګرو یې لګیدلې تورونه ردوي. د جنوبي وزیرستان وکیلان وایي چې د دې ځلې سیشن جج شاکر الله مروت ناصرګند وسلوالو تختولې. په یاد ځل کې د وکیلانو د اتحادیه مشر شیرپاو مسید بیگا مشال ریډیو تویل چې شاکر الله خان مروت وسلوالو پروند د رسمیل خان او ټانک ترمنس په ګرام محبت سیمه کې تختولې ده. شیرپاو مسید زیاته کړه چې وسلوالو د جج په ساتون کې او ډرایور تشدد کړي او د هغه گاډې یې سوځولې ده. د ټانک د پولیسو مشر عبدالسلام خالد بیا مشال ریډیو تویل چې شاکر الله مروت د تختول کېدو په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. تر اوسه چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د خیبر پختونخوا د جانیخیلو سیمې قبایلي جرګې په حکومت او امنیتي ادارو غږ کړی چې له بنو تختول شوی څلور کلن ماشوم د زر تر زره راخوشي کړي. د اپریل په 8مه شوې جرګې ویلي چې که تر نن یعنی اپریل 28مې دا ماشوم خوشي نه شو نو دوی به پرلت پیل کړي. د جانیخیلو یو مشر ملک مویز خان جرګې ته په وینا کې ویل چې څلور کلن ماشوم د اپریل په 28مه تختول شوی خو پولیسو لا هم هغه د تختونکو له منګولو نه دی خوشي کړی. د بنو په پولیسو کې د پلټنو د سانګي اس پی حقیق حسین بیگا بیا مشال لريو ته ویل چې دوی د بنو لخاره د سی سی ټی وی ویډیوګانې راغونډې کړې دي او تمه لري چې زر به د ماشوم تر تختونکو ورسیږي او غبره خوشې کړي. تاسو د مشال لريو خبرونه اورئ. سعودي عرب د نړیوال اقتصادي فورم د غونډې په پیل کې د سیمایز ثبات غوښتنه کړې او په نړیوال اقتصاد یې د غزې تړانګې د جګړې د اثراتو په اړه خبرداري ورکړې ده. نن د سعودي عرب په سر خار ریاض کې د نړیوال اقتصادي فورم دوه ورځنۍ سرمشریزه پیل شوه چې ورته د غزې د جګړې د ودرولو هڅې کوونکي ګڼ منځګړي هم ورغلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلنکن، فلسطیني مشران او د نورو هیوادونو لوړپوړي چارواکي په سرمشریزه کې ګډون کوي او دوی د حماس چې د امریکا او یورپی ټولنې ترهګره ډله ګرځولې او اسرائیلو ترمنځ د اوربند هڅې کوي. د سعودي عرب د مالی وزیر محمد الجدعان هغه ځانګړي غونډې ته وویل چې د غزې جګړې په نړیوال اقتصادي وضعیت ډېر زیات فشار اچولی دی. نړیوال اقتصادي فورم وایي چې د اپریل په 28 او 29 دغې غونډې ته له 60 هیوادونو څخه 240 شخصیتونه ورغلي دي. فورم د اپریل په 28 په خپله ویبپاڼه لیکلي په غونډه کې د پرمختیا لپاره په اقتصادي وده، انرژي او نړیواله همکارۍ هم خبرې کیږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم په دغه ناسته کې د ګډون لپاره پرون د یو لوړپوړي پلاوي سره سعودي عرب ته رسیدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 28 په ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې له شهباز شریف سره د بهرنیو چارو خزانې د وزیرانو په ګډون ګڼ لوړپوړي چارواکي ملګري دي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې بارانونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې. ورسته حال درکو کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د پختون ژغورنې غورځنګ د دغه ښار د مشر نور الله ترین د خوشي کولو امر کړی دی. د وکیلانو اتحادیې د جنوبي وزیرستان د سیشن جج د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. د دې اتحادیې مشر د پیښې په اړه وایي
د میر ډیسټریک ان سټیشن جج شکر الله خان مروات دی ډی خان او د ټانګ په بونډری باندې ته نامعلوم کسونه آغا ګاړه هڅه وای دی دا نامعلوم زینه ته وړای دی.
د جانی خیلو جرګې دړکه ورکړې چې که له بنو تختول شوی سلور کلن ماشوم زر تر زره خوشې نه کړل شونې احتجاجي پرلت په پیل کړې. دوی څه وایي؟
میر جانی خیلو نه روغلی نو میر د امن په نوم ورغلی چې کچره خدای ورکو چې امن ته ملاو شي.
واشنگتن په غزا کې د اوربند او يرغمال شو کسانو د خوشی کولو لپاره حالې ځلې توندې کړې دي. دا او یو شمېر نور ریپورتونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړی اولنې موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، د کوټې په ګډون د بلوچستان په بیلابیلو ضلعو کې د باران او غلې لوجې د مړو شمیر 21 ته رسیدلی دی. په دغه صوبه کې د قدرتي آفتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د ریپورت لمخې په مړو کې و نارینه و زنانه او شپږ ماشومان شامل دي. د دې ترڅنګ د بارانونو لوجې 25 کسان جوړ شوي هم دي. د باران او درونو پریوتو او زیانونو زیاتې پیښې په چمن ضلع کې رامنځته شوې دي. د موسمیاتو محکمې په خبره د بارانونو لړۍ ودرېدلې ده او په راتلونکو ورځو کې د نور باران امکان هم کم دی. تفصیل له کوټې زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
د اپریل په 28 نیټه په کوټه کې د ناوړه وضعیت د مخنیوي ادارې پی ډی ایم ای لخوا خپور شوی یو ریپورت کې ویل شوی دی چې د صوبې په زیاترو برخو کې په تیرو درو ورځو کې سخت بارانونه او ځای پر ځای ژلې ورېدلې ده چې له امله په سړکانو او کوڅو کې په لویه کچه سیلابي اوبه درېدلې دي. د سیلاب له وجې یو شمېر کورونه ویجاړ شوي چې له امله د صوبې په ځینو برخو کې په لویه کچه د خلکو تګ راتګ هم تر اغېز لاندې راغلی دی. ډول د ایران څخه په مایا ګیس بار یو ټینکر په انوشکی کې د کوټ تپتان پر لوی سړک د سیلاب په اوبو کې د ډوبېدو وروسته مانده یا سینتل ودلې دي. که څه هم د ټینکر ډرایور او نور کسان و مانده ته د لوېدو وروسته خپل ځانونه په ژغورلو کې بریالي شوي دي. بلخوا د بولان په لوی سیند کې په لویه کچه سیلابي اوبه راغلي چې له امله د څه وخت لپاره د کوټې او سبي ترمنځ لوی سړک د موټرانو په مخ تړل شوی و. په کوټه او د بلوچستان په شمالي برخو کې لکه پشین، چمن، کل عبدالله، ژوب، لورلای او بارکان کې هم سخت بارانونه او ځای پر ځای ژلې ورېدلې ده. په نتیجه کې یخنی نوره زیاته شوې ده چې له امله ډېری خلکو یو ځل بیا د ګرمو کالو د کارونې ترڅنګ د ځان ګرم ساتنې په خاطر په کورو کې اور بلولو ته اړ شوي دي. د تیرو درو ورځو د بارانو له وجې د صبح په مرکزي ښار کوټه کې په غټو سړکانو یو ځل بیا سیلابی اوبه درېدلې دي چې له امله د عادي خلکو ترڅنګ د ټرافیک نظام هم ګډوډ شوی دی. دلته د موسم ښوونکي دفتر وینا ده چې د کوټ په شمول د صوبې په زیاترو برخو کې اوس د بارانو درېمه لړۍ درېدلې ده. په کوټه کې د پی ډی ایم د رپورټ له مخې د اپریل په میاشت کې د باران او سیلابو څخه 251 کورونه مخ له تباه شوي او 911 کورو ته زیان اوښتی دي. دغه ډول څلور پلونه او څوارلس سړکان هم سیلابي اوبه وړي دي او 120 پسونه یا څاروي مړه شوي دي. په دې رپورټ کې زیاته شوې ده چې د صوبې په بېلابېلو برخو کې د سیلابي اوبو او ژلۍ له امله پر 25 ایکړه ځمکه و فصلو ته هم زیان اوښتی دي.
او اوس ورځو خیبر پختونخوا ته. د دې صوبې په بېلابېلو سیمو کې په تیرو 24 ساعتونو کې د بارانونو او تندرونو پرېوتو پیښو کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي. د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې ویلي دي چې د اپریل له 11 راهیسې د بارانونو له وجې په دغه صوبه کې د مړو شمېر 70 ته رسېدلی. د دې ترڅنګ د بارانونو له وجې ودانیو ته هم زیانونه رسېدلي. تفصیل له پېښور زموږ خبریال غلام غوث راکوي.
په دغه اړه په طبي ناورینونو کې د مرستې او همکارۍ د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویان انور شهزاد د اپریل په 28 مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 28 او 28 په روانو بارانونو کې 15 نور کسان وژل شوي دي.
په هغه رسیدلي کسانو کې 3 نارینه 2 زنانه او جوبلو کې 15 ماشومان 2 نارینه او 1 زنانه شامل ده. سوال لس کورونو ته زیان رسیدلی چې پکې یو کور په مکمله توګه ړنګ شوی. دا پیښې د صوبې مختلفو برخو باجوړ بټاګرام مانسهره بونیر کوز او بردیر کې مخې ته راغلي دي. په دې لړ کې پی ډی ایم ای ټول ضلعي انتظامی او متعلقه ادارو ته مخینه په 28 اپریل د بیدار اوسېدو او په هنګامي بنیادونو ټول موجوده وسیلې په کار راوستو لپاره هدایت جاری کړی شوی وو.
بلې خواته د سواد د ضلع انتظامیې د چارواکو په وینا د اپریل په 28 په سواد بریکوټ کې په کور د اسماني تندر راپریوتو په بله پیښه کې یو تن مړ او شپږ جوبل شوي دي او په جوبلو کې درې ښځې هم شامل دي. د اپریل د میاشتې د زیاتو ورښتونو په وجه په وړو خوړونو کې هم د اوبو سطحه ډیره زیاته شوې ده او چارواکي وایي په کار د ولس په تګ راتګ کې له احتیاطه کار واخلي او د غیر ضروري سفر کولو نه ډډه وکړي. په دغه اړه د پښتونخوا د ژغورنې د سرکاري ادارې ریسکیو 112 ویان بلال احمد پیزي مشال ریډیو ته وویل چې په دې ورښتونو او سیلابونو کې د دوی ادارې یو شمېر کسان ژغورلي دي خو په کار د ولس په ورښتونو او سیلابونو کې د غیر ضروري سفر نه ډډه وکړي.
او دې سره سره چې کوم طوفاني بارانونه او هغه نه مختلف روډونه کې ګاډی نختی وو. بیا چې کوم تاسو وګورئ باجوړ والا سایډ شو دا مومندو سایډ شو دا نور سواد شو چترال والا سایډ شو دلته چې دی نو مختلف نالې چې دی نو دا به ډکې شوې نو هغه کې به ګاډی نختی وو. هغه مونږ روخ کې دي دغه سې خلک هم مونږ ایویکویټ کړي دي او اوس هم چې دی نو زمونږ کنننه خبرو کو نو نن باجوړ کې تقریبا 8 گاڑی او هغه کې زنانه هم بیمارو هغه هم مونږ روخ کې دي هم دې نالو کې چې دینو گیر شوی.
کسه هم چارواکي وایي چې په پښتونخوا کې ټولې لوی لارې او سړکونه پرانیستې دي او په تګ راتګ کې ډېر مشکلات نشته. خو د مهران په نوم د پېښور په نارت ویسټ هسپتال کې د نرسنګ زده کړه او روزنه ترلاسه کونکي د بردیر یو اوسیدونکي وایي د تالاش په شمشیخان خول د پل جوړولو په کار د سستروي په وجه د دیر او چترال د سلورو ضلعو په شمول د باجوړ ضلع ولس هم د سختو کړاوونو سره مخ دی او کله چې د زیات باران په وجه په دې لوی لاره تګ نه کیږي نو دوی بیا د کامرانی په پخوانی لاره په سفر کولو مجبور وي.
په بارانونو کې خدا مسله ډیره زیاته وي ځکه چې هلته قطارونه ډیر زیات جوړ وي او تقریبا یو نیمه ګنټه او دوه ګنټې سړې هلته په ټریفیک کې ایساریږي. د دغې د وجې نه چې دینو کله ناکله مونږ د مرګري تلاړ شو او د کامرانی په لاره راتاوي نو تورېستم افیکټ کیږي نو په کار دا ده چې د دې لپاره دی حکومت سهل لا وباسي.
د اپریل د 11 نه تر 28 پورې په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو او سیلابونو له وجې په بیلابیلو پیښو کې د پی ډی ایم ای د راپور تر مخه 15 کسان په خیبر پښتونخوا کې وژل شوي وو او په دې حساب یوازې په پښتونخوا صوبه کې د مړو شمېره 110 ته رسیدلې ده.
دا مشال رادیو ده.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د دغه ښار مشر نورالله ترین ته په دوو مقدمو کې ضمانت ورکړی او د هغه د خوشي کولو امر یې کړی، خو په نورو مقدمو کې نوموړی زنداني دی. د نورالله ترین وکیل قادر خان اډوکیټ مشال ریډیو ته ویلي چې د ترهګرۍ ضد عدالت ترین ته د اپریل په 20مه د ریاست پر ضد د ویناو په تور دوو مقدمو کې د خوشي کولو امر وکړ. د ویل چې په نورالله او د غورځنګ په نورو غړو لګول شوي تورونه بی بنیاد وو. ترین په نورو مقدمو کې دا مهال په جیل کې دی. تفصیل له کراچۍ نیاز علي خان راکوي.
کراچی کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیولې شو غړو وکیل قادر خان اډوکیټ د اپریل په 20مه مشال ریډیو ته وویل چې د پی ټی ایم د سن صوبې مشر نورالله ترین په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت په دوه نورو مقدمو کې بری کړی دی.
نورالله ترین چې دی ځل گرفتار شو، هغه د الله په فضل سره درې کیسونو کې بری شو، دوه کې پرون بری شو، یو کې تقریبا دوه میاشتې مخکې بری شو، پنځه کیسونو کې ضمانت شوې دي. اوس ار څه کلیر دی، صرف دوه کیس نور پاتې دي. هغه جیل سپریډنټ خی نه چې دا کیس په کم عدالت کې دی، نو موږ صرف د دې انتظار کوو چې دا یو کیس چې دی کې لس لکه روپۍ ضمانت او دغه پیسې دي پیدا کړي د ضمانتو. دا ټولې ضمانت چې موږ ورکو هغې نه پس بیا به دوه کیس
قادر خان اډوکیټ په وینا نورالله ترین چې په کومو دوه مقدمو کې عدالت بری کړی دی، دا مقدمې د کال 2019 په کراچۍ سوراب کوټ تانه کې د نورالله ترین او نورو ملګرو په ضد ترج شوې وي. قادر خان اډوکیټ وایي پولیسو په مقدمو کې په نورالله ترین او ملګرو لګولې شوي تورونو په ثبتولو کې پاتې راغلي دي، نو عدالت بیا نورالله ترین د خوشي کولو امر کړی دی. په کراچۍ کې د پی ټی ایم د سن صوبې مشر نورالله ترین تیر کال 2023 د اکتوبر په 14مه پولیسو د یوې میاشتې لپاره د 3MPO قانون ماده لاندې نیولی وو. پولیسو هغه وخت په نورالله ترین تور پورې کړی وو چې نوموړي د ښار په سوراب ګوټ سیمه کې افغان کډوالو د نیولو په وخت د پولیسو نورو ریاستي ادارو په ضد ویناګانې کړې دي او امنیت خرابولو هڅه کړې ده. نورالله ترین چې په بند کې یوه میاشت پوره شوه، نو پولیسو په بیلابیلو لسو مقدمو کې د نورالله ترین گرفتاری وخودله او نورالله ترین تیر کال د اکتوبر د 14مې راهسه د کراچۍ په زندان کې بند دی. په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ محمد الله مسید بیا مشال لیډیو ته ویلي
په یوه میاشت نه بعد چې د کلا میاشت پوره شوله د 3MPO رهایي وه چې موږ ورغلو دته د غاور اړلی وي چې تم په دوره مقدمه کې گرفتار کړی. تقریبا دایله وه میاشت شروع ده چې تر اوسه پورې دای الته ها په جیل شه ها اننه په بن واټ شه دای چې یو ځان لا خالی کړ وی یو کمره ده بس مې هیڅ نه نشته دای ورته نه بهر ته پرېږدي د نورو کې دیانو به وغونډي.
نورالله ترین تر اوسه په دریو مقدمو کې بری شوی دی، په شپږو مقدمو کې ضمانت شوی دی او په یو مقدمه کې د جمعې پرس اورېدنه ده. محمد الله مسید زیاتوي چې پولیسو نورالله ترین په داسې دوه مقدمو کې هم نیولې چې تر اوسه نور تفصیل مخې ته نه دی راغلی او نه یې عدالت ته معلومات ورکړي دي، نو دوی بیا د دې لپاره سن های کورټ ته هم خواست کړی دی.
نورالله چې کوم کیسونه وي په آشه تقریبا په نه فایرونو کې د ضمانت شوی دی او په یو شمو اوس هم درخواست لګولی دی د جمعې ته فاینل د فیصله ده. او چې کومې دوه نورې مقدمې دي، دوه نورې فایرونه دي چې موږ په کورټ شي د درخواست لګولی دی، خو تر اوسه پورې هغه مقدمې مخته دوی نه دي راوړي. د تیرې شپې اووه میاشتې نه زه څو ورته دلته د دوی چې کوم انویسټیګیشن ډی ایس پی دی د دغه سره مې ناسته شوې ده په دغه ایف آی آر په والا سره. دا به راته وي چې سبا بل ورځ سبا بل ورځ، خو تر اوسه پورې دوه کوم ایف آی آرونه دي تر اوسه پورې عدالت ته ریکارډ نه دی راوړی چې موږ مقصد د ضمانت واخلو.
په کراچۍ کې د پی ټی ایم د نیولې شو غړو وکیل قادر خان اډوکیټ وایي د نورالله ترین په ضد درج مقدمو کې یو شان مادي لګولې شوې دي. په مقدمو کې په نورالله ترین او نورو ملګرو د ریاست او ریاستي ادارو په ضد د ویناګانو او د خلکو د ریاستي ادارو په ضد د راپارولو تورونه شامل دي. بلخوا د پی ټی ایم د سن مشرانو په ځان لګیدلي دا تورونه تل رد کړي او وایي پی ټی ایم د پښتنو د حقونو لپاره پر امنه او قانوني مبارزه کوي او دا به دوامدار ساتي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین، علي وزیر په ګډون ګڼ شمیر پلویان او غړي په خیبر پښتونخوا او د هیواد په نورو صوبو کې پولیسو هم په دې ډول نیولي او زنداني کړي، خو دا وخت د منظور پښتین په ګډون زیاتره غړي په ضمانتونو خوشي دي. نورالله ترین له دې وړاندې هم څو ځله کراچۍ پولیسو په بیلابیلو مقدمو کې نیولې او زنداني کړي دي. نورالله ترین له دې وړاندې تیر کال 2023 جولای په ولسمه سره د یو لسو ملګرو د کراچۍ پولیسو د قانون 3 ایم پی او ماده لاندې هم نیولې وو او د یوې میاشتې لپاره د سن صوبی جیکب آباد زندان ته استولې وو. خو بیا د پی ټی ایم په خوا سن های کورټ د جولای په یو دیرشمه د پولیسو دغه ګامونه غیر قانوني ګرځولي وو او د نور الله ترین په ګډون یو لس واړه کسانې خوشی کړي وو. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د جنوبی وزیرستان ضلع سیشن جج پرون ماسپخین نامعلومو وسلوالو تختولې. د جنوبی وزیرستان د وکیلانو مشر او د ټانک د پولیسو چارواکو د خبر پخلی کړي. دوی وای جج شاکر الله خان مروات د ډیر اسماعیل خان او ټانک له منځنۍ سیمې تختول شوې ده. د جنوبی وزیرستان د وکیلانو اتحادیه په حکومت او امنیتي ادارو غا کړی چې تختول شوی جاج د زر تر زر را خوشی کړي. بلخوا د ټانک د پولیسو مشر مشال ریډیو ته ویلي چې د شاکر الله مروت د تختول کېدو په اړه یې پلټنې پیل کړي. تر اوسه چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. په دې اړه له سیمې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید نور حال راکوي.
د ټانګ ضلع پولیسو چارواکیو د سویلي وزیرستان وکیلونو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هفتې په 13 ورځ مزدیګار مال ناپیژندلې وسلهولې د سویلي وزیرستان سیشن جج د ګرم محبت سیمې نه تښتولی دی. د سویلي وزیرستان ضلع وکیلونو مشر شیرپاو ماسید د دغې پیښې په برعکس مشال ریډیو ته وویل
د میر ڈسٹرکٹ کنسٹرکشن جج شکر اللہ خان مروات چې د روټین مطابق دای بجې چوٹی کیږي څه کام 3 بجې عدالت نه ووته هغه نه بعد 3:30 بجې د ډی خان او د ټانک په بونډری باندې محبت ګرا سره عبدالله ته نامعلوم کسونه هغه ګاډی هڅه وای دی او د دګن مین او د ډرایور باندې تشدد شوای دی هغه نه بعد دای نامعلوم زینه ته وړای دی. نو میږه دغه پر زور مزمت کوي او د وزیر اعلی د خبر پختو خوانا او د مرکز حکومت نه او د سکیورټي ادارې د کور کمانډر نه دا پر زور مطالبه دو چې د میج د ډیسټریکټ سیشن جج ساوت وزیرستان فوري تور د دبل یب کوله د پوره د اقدامات وشي. آیا دا امن دا وخت لري چې د یو سیشن جج زندگی د ټانګ نړی خان پر محفوظ نه دو نو د عام شهري په علاقه په دهات شو د خلک څه حال وي.
د ټانګ ضلع ګرم محبت سیمینا د سویلي وزیرستان سیشن جج شاکر الله مروت د تشتاول ذمہواری لیا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو. خو د ټانګ ضلع پولیسو مشر عبدالسلام خالد مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیشن جج شاکر الله مروت د تشتاول پیښې پلاټنې یې شری کړې دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
و اموریدل چې لا سرګند وسلوالو د جنوبی وزیرستان سیشن جج تختولې. دا په داسې حال کې چې د ټانګ غنو سیدونکو مشال لیډیو ته ویلي چې په دې ورستیو کې د ضلع او په ځانګړې توګه غوسیم امنیتی حالات ډیر خراب شوی چې ډیر اسماعیل خان ته سیلما پرتی دي. بلخوا د ټانګ د پولیسو چارواکي وایي دوی د امنیت ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړي دي. په دې حقله ورزو یو وار بیا اشتیاق مسید ته.
د ټانکو سې دین کې مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ډیرا اسماعیل خان کلاچۍ سیمه سره یې د ضلع امن حالات د 1300 میاشتې راهیسې خراب شوی دي چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د ټانک ویلفیر سوسایټي مشر سنم ګل تاتور په دغې برعکس ویایي
بالکل موږ ډېر احتجاجونه کړي دي، ډېر هړتالونه مو کړي دي. اوس چې کم دې تک امن امان دا چکر امن بتا سے رہتی کہ سری افسران رہ سکتے نا ٹھیک تھا یا بھائی ان شاء اللہ چکر مدا امن ہی سے اس امن آگا سے نہ برقرار پیدل گشت نے جو حکومت شروع کی تو گلے سے مقصد میں چکر امن ہو جیتا پیدل ماس پولیس والوں کو لے کے نہیں پتا گلو سے محلو سے گشت نے شروع کی کو پیدل.
د ټانګ ضلع یو بل اوسیدونکی سکندر حیات ویایي چې د ډیرا اسماعیل خان کلاچۍ سیمې سره د ټانک امن حالات خراب شوي دي. خو حکومتي چارواکي د ضلع امن حالات شکاولې د پوره څه هم نه کوي.
تکلیف تھا خدا سے حالات رو گئی کہ پل مشروم نہ بعد خال بهر ته نشي تلل زګا څلور بجې پنځه بجې شي دانا بعد پولیس خپل ګشتینه او خپل مومنت باندې شول.
خو د ټانګ سیټي تړې مشر اصغر وزیر مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې د امن حالات ښه کولې د پوره پولیسو ګامونه پورته کړي دي. د ټانګ ضلع مشرونه دا هم وویل چې که حکومتي چارواکیو د ضلع امن حالات ښه کولې د پوره زر بېړوندي ګامونه پورته نه کړل بیا و د ضلع اوسېدونکي د امن غوښتنې د پوره په لوی احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا په ګڼو سیمو کې خلک له بدامنۍ سر ټکوي. دا ډول څرګندونې د اپریل په ویشتمه د جانیخیلو سیمې په یو قبایلي جرګه کې هم شوي. دوی په حکومت او امنیتي ادارو غږ کړی چې له بنو تښتول شوی څلور کلن ماشوم د زر تر زره راخوشي کړي. بلخوا د ضلع پولیس وایي چې د یاد خار نه یې د سی سی ټی وی ویډیوګانې راغونډې کړي او هیله ده چې دغه ماشوم زر راخوشي کړل شي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د بنو جانیخیلو د یوې جرګې د لارې حکومت پولیسو نه غوښتنه کړې چې د بنو ښار څخه اغوا شوی ماشوم د زر بازیاب کړي ګنی پرلت پیلاوي. د بنو ښار نه د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اپریل په شپږویشتمه موټر سایکل سپارو دوه کسانو یو ماشوم اغوا کړی چې د جانیخیلو د ایف سي ځواک یو سرتیری زوی دی. لا یې درک معلوم نه دی. جانیخیلو جرګې نن د اپریل اتویشتمې پورې حکومت پولیس ته وخت ورکړی چې ماشوم د غواکارو منګولو نه وژغوري ګنی ټول جانیخیل بنو کې پرلت پیلاوي. د جانیخیلو یو مشر ملک مویز خان جرګه ته وینا پر مهال وویل چې څلور کلن ماشوم اغوا شوی په سره ورځ د بنو ښار نه تښتول شوی. که پولیسو بازیاب نه کړ نو بنو ښار کې پرلت پیلاوي.
چ هغه په باندې کې او غښوای دی او وړی کې ماشوم دی کچېره جنکار په دور نشو ان شاء الله میرو بیا په چا پردا ونه چوي ولې چې مش چې جاني خل نه روغلی نو مش د امن په نومر غلی چې کچېره خدای کوو چې امن ته ملاو شي او چې بیا مش په باندې کې امن نه میندای سره دغه پولیس ته دغه فورس ته دغه ادارې او جاني خل کو خو یا په بل ځای کې خو مش د ګلانه کی.
د جانیخیلو یو بل مشر او جرګې ګډونوال ملک جاوید خان وویل چې جانیخیلو ډیری خلکو د پورم نه ژوند کولو لپاره بنو ته کډې راوړې. نن په بنو کې هم خوندي نه شول.
د جانیخیل اکثر خلک د حالات د وجه نه د ښه ژوند د ښه وخت تېرې د برات باندې ترغلی دی. په دغه من د امن دی چې په دغه ځای کې لږ کې میږ خپل ښه ژوند تېر کړي او په خپل بچون من د جګې ما دوه تعلیمي نه وکړي. خو افسوس خبره دا دو چې د میر جانی خیل بچای چې کوم دی دا د بانی په خوره مند محفوظ نه شو په سره ورځ د بانی نه اغوا شو دا په کوم څټ مند ووته میر و طرف دا د جانی خیل نه چې کوم دو د شش وند پر بانی خوره ترغلی یو بل طرف ته میر په بانی کې محفوظ نشولی.
د بنو پولیسو ایس پی انویسټیګیشن کی کوسین مشال ریډیو ته وویل چې د بنو یو بل ولس میاشتو ماشوم چې اغوا شوی وو په سلور ساتونو کې بازیاب شو. د جانی خیلو ماشوم کې اغوا شوی د بازار ځای په ځای سی سی ټی وی فوټیج یې اخستی تفتیش او لټون پیل شوی. تمه کړي چې زر اغواکارو ته ورسی او ماشوم بازیاب کړي.
د دې کوم ټیکنیکل ایډز دی هغه موږ یوټیلایز کړي دي او دین علاوه سی سی ټی وی فوټیج دی هغه موږ نن کافی حد پورې ګین کړي دي. کوم روټ باندې دا تللی دي لکه مرزمان نو هغه روټ ته تقریبا موږ رسیدلی یو هغه باندې موږ کار شروع کړی دی ان شاء الله الله تعالی به موږ کامیاب وي.
جانی خیلو مشرانو حکومت انتظامیه او پولیسو ته مذاکراتو کې نن د اپریل اتویشتمې پورې وخت ورکړی چې که اغوا شوی ماشوم بازیاب نه شو نو مجبوره دي چې پرلت کېناوي ځکه چې د دوی په وینا جانی خیلو کې هم حکومت امن پر ځای نه کړ ننیبنو کې هم ژوند خوندي نه پاتې کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د بارانونو، سیلابونو او تندرونو پرېوتو په پیښو کې خواوشا ویشتنه مړه شوي او 9 زخمیان دي. په بلوچستان کې د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ادارې ویلي چې په صبح کې ورستیو بارانونو، سیلابونو او تندر پرېوتو په بیلابیلو پیښو کې خواوشا 21 کسان مړه شوي او 15 زخمي دي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ادارې ویلي چې په ورستیو بارانونو کې 15 تنه مړه شوي او 8 ژوبل دي. خو په سوات کې د ژغورنې ادارې ریسکیو 12 چارواکو بیا نن ویل چې په بری کوټ کې د تندر پرېوتو په پیښه کې یو تن مړ شوی او 6 زخمي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ مشر نورالله ترین په 2 قضیو کې بری شوی. د نوموړي وکیل قادر خان ایډوکیټ ان مشال ریډیو ته ویل چې په ترین او نورو ملګرو یې په 2019 کال کې په کراچۍ کې د ریاستي ادارو خلاف د وینا او کولو په تور مقدمه درج شوې وي. خو په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت هغه په دې مقدمه کې بری کړ. ایډوکیټ قادر خان زیاتوي چې په ترین ځنې نورې مقدمې هم شته. نورالله ترین چې د تیر کال اکتوبر 14 راهیسې بندي دی، په ځان او ملګرو یې لګېدلي تورونه رد کړي دي. د جنوبي وزیرستان د وکیلانو د اتحادیې مشر شیرپاو مسید وایي چې د دې ضلع سیشن جج شاکر الله مروت ناڅرګندو وسلوالو پرون د ډېر اسماعیل خان او ټانک ترمنځ له سیمې تښتولې. د ټانک د پولیسو مشر عبدالسلام خالد بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د مروت د تښتول کېدو په اړه یې پلټنې پیل کړي. د روسا چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا د جانیخېلو سیمې قبایلي جرګې په حکومت او امنیتي ادارو غږ کړی چې له بنو تښتول شوی 4 ماشوم دی زر تر زره راخوشي کړي که نه وي نو احتجاجي پرلک به پیل کړي. د جرګې ګډونوالو وویل چې 4 ماشوم د اپریل په 6 تښتول شوی، خو پولیسو لا هم دغه هغه د تښتونکو له منګولو نه دی خوشي کړی. د بنو پولیسو بیا ویلي چې د ښار نه یې د سی سي ټي وي ویډیوګانې راغونډې کړي او هیله ده چې ماشوم زر راخوشي کړي. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واوریده او اوس ورځو نړیوالو ریپورتونو ته. واشنگتن په غزا کې د اوربان او يرغمال شو کسانو د خوشی کولو حالې زلې توندې کړې دي. په دې لړ کې د امریکا د بهرنو چارو وزیر انټونی بلینکن د ګل او نهې په ورځ د سعودي عرب دوره کوي چې پکې به په ریاض کې له سعودي چارواکو سره لیدنه کاته کوي. د امریکا د بهرنو چارو وزارت وایي په دې دوره کې به نوموړی غزې ته د بشري مرستو د رسد په اړه هم د خلیجي هیوادونو له چارواکو سره خبرې اترې وکړي. په دې حق له نور حال درته زموږ همکار عصمت ساروان وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په غزه کې د اوربند د ټینګېدو او د اسرایلي یرغملو د خلاصون په اړه د خبرو لپاره سعودي عربستان ته ځي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون شنبه خبره کړه ویلي چې ښاغلی بلینکن به د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په ریاض کې له سعودي چارواکو سره غزې ته د بشري مرستو د زیاتېدو او د جګړې د مخنیوي پر اهمیت خبرې وکړي. ښاغلی بلینکن به د سعودي د دې دوه ورځني سفر په لړ کې د خلیج د همکاري شورا د وزیرانو په غونډه او همدارس د اقتصاد د نړیوال فورم په ناسته کې ګډون وکړي. د تیر کال په اکتوبر کې پر اسرائیل د حماس سخت دریځ ډلې د حملې له مهاله چې له کبله 1,200 تنه ووژل شول او ورپسې اسرائیل پر غزې عملیات پیل کړل، انټونی بلینکن په ځلونو منځني ختیځ ته تللی دی. له بل خوا وروسته له دې چې حماس ډلې چې د امریکا او اروپایي اتحادیې له لورې د تروریستي تنظیمونو په لیست کې شامله ده، د دوو نورو اسرائیلي یرغملو ویډیو خپره کړه. د 133 اسرائیلي یرغملو کورنیو د هغوی پلویانو د اسرائیل په څو ښارونو کې غونډې وکړې او د یرغملو د خلاصون لپاره له خپل حکومت څخه د لا جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. زرګونو اسرائیلیانو پرون شنبه ماښام د بنیامین نتانیاهو د حکومت د اقداماتو په اعتراض کې په خپلو غونډو کې نتانیاهو د جګړې د هدفونو په لاسته راوړلو کې په ناکامۍ تورن کړ او له دې کبله د وارمخ کې پارلماني انتخاباتو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې سعودي عربستان نن د اقتصاد د نړیوال فورم د غونډې په پیل کې د سیمه ییز ثبات غوښتنه وکړه. او د نړۍ پر اقتصاد د غزې د جګړې د اغیزو له کبله خبرداری ورکړ. د سعودي عربستان د مالیه وزیر محمد علي جدعان وویل د غزې جګړې پر اقتصادي وضعیت ډیر فشار راوستی دی.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. کینیډا په پام کې لري چې روان کال افغانستان سره خپل هغه پرمختیایي مرستې بیرته پیل کړي چې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته یې ځنډولې وي. چې کله طالبانو د 2020 کال د اگست په مانځ کې د افغانستان واک ترلاسه کړ نو یورپي ټولنې، امریکا او برتانیا له ترهګرۍ سره په تړلو هغو قوانینو کې بدلون وکړ چې له مخې افغانستان ته د مرستو رسولو زمینه برابرېږي. د کینیډا ګلوبل نیوز خبري ادارې پرون خبر ورکړ چې د تیر کال په جون میاشت کې د کینیډا په پارلیمان کې له سو ګوندونو جوړې وې کمیټې د یاد هیواد له حکومت غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د بشري مرستو د بیا پیل لپاره تا اقدام وکړي. په دې اړه نور حال ته صالح محمد صالح په ریپورت کې ورو.
کاناډا په پام کې لري چې روان میلادي کال له افغانستان سره خپل هغه پراختیایي مرستې بیرته پیل کړي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ځنډول شوی وي. کله چې د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګ کړه، شاوخوا شپږ میاشتې وروسته یې د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې اروپایي ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا په خپلو هغو قوانینو کې چې د تروریزم په باب وو ځینې بدلونونه راوستل چې له مخې افغانستان ته د مرستو رسولو زمینه برابرېږي. د کاناډا ګلوبل نیوز خبری شبکې پرون شنبه راپور ورکړی چې د 2023 میلادي کال په جون میاشت کې د کاناډا په پارلمان کې له څو ګوندونو جوړې یوې کمیټې له اوتاوا غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د بشري مرستو د بیا پیل لپاره ورته اقدام وکړي. د کاناډا دولت په همغه جون میاشت کې اعلان وکړ چې افغانستان ته د بشري مرستو د اسانتیاو او د غشند کډوالۍ د فعالیتونو او نورو دولتي کارونو د لایحې طرحه چې د دغه هیواد د پارلمان لخوا تصویب شوې وه د شاهي مقام لخوا لاسلیک او نافذ شوه. د کاناډا د جزا قانون او د ترهګرۍ د تمویل ضد مقررات د افغانستان په څیر هیوادونو او د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې سیمو کې د بشري مرستو په چمتو کولو کې د پام وړ محدودیتونه وضع کوي. اوس د ځینو تعدیلاتو او د سی یو څلوېښت لایحې پر بنسټ مرستندویو ادارو ته زمینه برابرېږي چې افغانستان او نورو هغو سیمو ته چې د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې دي بشري مرستې ورسول سي. بشری سازمانونو ویلي دا په افغانستان کې د هغو کسانو لپاره یو اوږد ځنډ دی چې مرستو ته اړ دي او په کار د کاناډا هم د نورو هیوادونو په څیر د مرستو رسولو ځنډول سوی پروګرام بیا په چټکۍ سره پیل کړي. دا چې کاناډا به له افغانستان سره خپلې پراختیایي مرستې دقیقا کله پیلوي څه نه دي ویل سوي. خو د کاناډا د عامه خوندیتوب ادارې تېره اونۍ ویلي وو د جواز د عملي کولو لپاره هڅې روانې دي. ملګرو ملتونو په وار وار په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په باب خبرداری ورکړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP بیا په افغانستان کې د خوړو د مرستو په بدل کې د روزنیزو پروګرامونو د پراختیا خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د دې ادارې ویان فیلیپ کروف له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د مهارتونو د زده کولو په بدل کې ګډونوالو نارینه او ښځینه وو ته د خوړو او نقدو پیسو مرستې برابروي.
As part of WFP's programming called Food for Training, for several
the WFP the program da ye barkh patoga che da rozani la para khwarun megi la to kalano narina aw khaz patol hewat ke da bazar mundani war maharatuno ke rozu che da maharatuna la dui sara khpal korana yuta da waid pa paida kawlo ke marasta kawi da rozani programuna to miasht dawam ke bi che gadunwali da khpal korana yo da khuraki artya aw da prakawlo la para naghd paise ham tar lasa kawi narina da memari khayatai da motorcycle ya ګرځند ټلیفون جوړولو په مهارتونو کې روزل کیږي. خځه د ګلدوزۍ، ګنډلو، د غالۍ د تولید یا د خوړو د پروسس په برخه کې روزل کیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام وای دوی یوازې تیر کال له 55,000 نارینه او ښځو سره د دغو مهارتونو د زده کولو په بدل کې مرسته کړې ده. په افغانستان کې خلک شکایت لري چې کاري فرصتونه ورته برابر نه دي، ځکه نو ګڼې کورنۍ خپل ځوانان مجبوروي چې د کارونو لپاره نورو هیوادونو ته ولاړ سي. څه کم درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼو بشري ادارو خپل فعالیتونه محدود کړل یا هم وځنډول. هغه ادارې چې په افغانستان کې فعال دي شکایت لري چې د بودیجې د کموالي له کبله د ټولو اړو کسانو لاسنیوی نسي کولای.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلې شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د هغه کلنی ریپورت ارکلې کړي چې په پاکستان کې یې له بشري حقوقو د سرغړونو تورونه پوری کړي دي. د بشري حقوقو لپاره پښتون او بلوچ فعالان وای دا ریپورت د ستاینې وړ ګام دی، خو د دوی په وینا یو خو په پاکستان کې د دې نه زیات بشري حقوقونه تر خپل لاندې شوي او د کوم چې په دې ریپورت کې یادونه شوي بل د امریکا ته پکار ده چې پاکستان سره د اړیکو ساتلو لپاره د تګلارو جوړولو په وخت داسې ریپورټونه مخې ته کیږي. دا له هغې وروسته ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 2 د بشري حقوقو په اړه په خپل کلنی ریپورت کې په پاکستان ګڼ تورونه پوری کړی دي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا ریپورت بې ځایه او له حقایقو لري بللې ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ په نور تفصیل درکوي.
پښتون ژغورنی غورزنګ وای دوی د دې هرکلی کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې له بشري حقوقو پر سرغړونو ژغ پورته کړی دی. د غورزنګ په وینا نه یوازې امریکا بلکې د نړۍ نور هیوادونه هم باید پر پاکستان فشار واچوي چې هلته لمیشتو کامونو او په ځانګړې توګه پښتانه او بلوڅ سره له ظلم کولو لاس واخلي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ او د لدرکه پښتنو لپاره کار کوونکی علمزیب مسید د اپریل پر 8 مشال راډیو ته وویل د بشري حقوقو په اړه د امریکا دا ریپورت که څه هم د ستاینې وړ دی، خو د ده په وینا په دې کې هغه څه بیا هم نه دی وړاندې سوي کوم چې د پښتنو پر خاوره روان دي. دوی ویل دوی د داسې ریپورټونو هرکلی کوي، خو ورسره د امریکا په ګډون د نړۍ له نورو هیوادونو غواړي چې د پاکستان په وړاندې په تګلارو جوړولو کې یې عملي کړي.
زه وایم چې کم کار پکار وو یا کم نړیوال قوتونه څه کولی شي داسې هیڅ هم نه دی لګیا. دوی په خپل کې دا وایي چې موږ د انساني حقوقو باندې یقین ساتو او نړیوال هم دوی ځان ته یو چمپیون وایي د هیومن رائټس، نو باید په دا حواله سره پالیسي په دا حواله سره چې بدله کړي او پرېشر په پاکستان راولي چې دوی داسې چې کم هم څه لګیا کړی دي دغه نه لاس ونسي.
علمزیب مسید زیاته کړه چې په پاکستان کې پښتانه یوازې تښتول کیږي او وژل کیږي نه، بلکې د ده په وینا د هغوی پر قدرتي شتمنیو او آن تر دې چې پر کورونو او مارکیټونو لا هم قبضې روانې دي. د لادرک بلوچستان لپاره مبارزه کوونکی سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز هم د بشري حقوقو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ریپورت ستایلې دي. د یاد سازمان برستیال مشر او نومیالی بلوچ فعال عبدالقدیر بلوچ د اپریل پر 26 مشال راډیو ته وویل چې داسې فشارونه د پاکستان واکمن پر دې مجبور کوي چې لږ تر لږه د لادرکه کسانو مسله تایید کړي، خو د ده په وینا د دې مسلې د هواري لپاره د امریکا او نور نړۍ لخوا نور او جدي فشار ته اړتیا ده.
امریکا محسوس کړي دی او دا خبره وکړي چې دا مسله حل شي وای خو ګرده، لیکن دوی مختص ہوگ ناراضی کے دا سنگا حال پورتا ہم دوی کئی ایجنسیاں نے کسٹڈی کے ہم دا دوی دا کدوی غواری کچھے نہیں دا دے مسئلہ بالکل آسان دے حکومت باندے خود ذمہ داری استا ولی دا دے موجودگی چیف ایگزیکٹیو دے وزیر اعظم گرد اختیارات دا دے پر لاس کے دے، لیکن دا مجبور دے او دوی بے بس دے.
دا له هغه وروسته دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اپریل پر 2 د بشري حقونو په اړه په خپل کلنی رپورټ کې پر پاکستان سختې نیوکې وکړې. په دې رپورټ کې تورونه پورې شوي چې د پاکستان ریاستي ادارو په پراخه کچه بشري حقونه تر پښو لاندې کړي او د بشري حقونو مبارزین یې سخت ځورولي دي. په رپورټ کې تور پورې شوی چې پاکستان خلک په جبري توګه لا درکه کوي، شکنجه کوي، د هغوی ماورای عدالت وجنه کوي، بندیان په زندان کې په داسې توګه ساتي چې د هغوی ژوند ته خطر وي. په رپورټ کې د بیان پر ازادي د محدودیتونو ترڅنګ پر پاکستان ګڼ شمیر نور تورونه هم پورې شوي او زیاته شوي چې پاکستانی ریاست په داسې کړنو کې لاس لرونکي یو چارواکي ته هم سزا نه ده ورکړې. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا رپورټ رد کړی او وایي چې بې ځای دی او له حقایقو لرې دی. یاد وزارت د اپریل پر 4 په یو بیان کې ویلي چې په دې رپورټ کې ځکنیو واقعیتونو ته پام نه دی سوی. په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره د کارکونکو خپلواک سازمان هیومن رائټس واچ او پاکستان مخکش حبیب طاهر اډوکیټ د اپریل پر 16 مشال رډیو ته ویل پاکستان باید د دې لپاره قانون جوړ کړي چې د خلکو په لادرکه کولو کې لاس لرونکو ته سزا ورکړل شي.
مس خدا نه وایي چې هغه اینټي سټیټ خلک بالکل مبرک او آزاد کا. هغه یو قانون موجود دی، یو څوک پاکستان خلاف یو سرگرمیان کې انوالو د قانون آلریډي قوانین سره بغاوت غسته، نو هغه خلاف ٹرائل وسی او هغه پیش سي عدالتان کې سمپل ایشو دي. لیکن دوی دا عدالتان باندې ٹرسٹ نه لري. خپل لکه دا اوس دا عمران خان والا غمئی والا واقعي شي وسو، نو هغه کې هم د ملټری خپل کوټ اسټبلیش کی دا سزا او جزا قانون خود د اجازت نسته، لیکن یو پیرل سیستم چلیږي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارړ د اپریل پر 3 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل په زوره د ورکړل شویو کسانو مسله ډیره پیچلې ده او په یو ورځ نسی هوارېدای. نموړي ویل په دې مسله کې د ریاستي ادارو د لاس لرلو داوا په کلکه نه سری دی، خو د په وینا په دې اړه شواهد نه دي ترلاسه کړي.
دا مشال رادیو ده.
د خیبر پختونخوا په 6 ضلعو کې سبانا په 2 کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزان د ویکسین ورکولو کمپین پیلېږي. د صحت وزارت د اپریل په 6 د پېښور په پولیس سرویسز هسپتال کې د دې مهم رسمي پرانسته وکړه. د صحت وزارت وایي چې په 2 کې په دې کمپین کې تر 3,00,000 زیاتو ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي ساسکي ورکول کېږي او د دې لپاره انتظامات مکمل کړي دي. دیني عالمان د طب پوهان او ضلع انتظامی چارواکی په ولس ټینګار کوي چې ټول خلک ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکولو کې د متعلقه عملی سره مرسته وکړي او څوک د هم خپلو ماشومانو نه د پولیو ساسکو نه ورکولو انکار نه کوي. نور تفصیل له پیښور د غلام قوس رپورټ کې.
خیبر پختونخوا په 6 مخصوص ضلعو کې د 9 اپریل نه په 2 کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن د مخنیوي د واکسینو ورکولو کمپین پیلېږي. د پولیو د مخنیوي د ایمرجنسی اپریشن سنټر لخوا مشال ریډیو سره د شریک کړي معلومات تر مخه د خیبر پختونخوا د سرخر، پېښور، باجوړ، خیبر، کورما، هنګو، کوهاټ او بردیر کې په هر ځای کې او د مومندو، نوخار، بونیر، برچترال، هریپور، ملاکند، منسیری او سوابی کې په ځینو مخصوص یونین کونسلو کې به د اپریل د 9 نیټې نه تر مئی 3 نیټې پورې د 15 نه کم عمره ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي ساسکي ورکول کېږي. په 2 کې به بیا د خیبر پختونخوا په 15 ضلعو کې د مئی د 2 نیټې نه تر مئی د 8 نیټې پورې به د پولیو وایرس نه د مخنیوي کمپین دوام لري. په دغه اړه د صحت د وزارت ویان عطاالله خان د اپریل په 6 مشال ریډیو ته وویل چې په مجموعي ډول د خیبر پختونخوا په 6 ضلعو کې به په 2 کې دا کمپینونه ترسره کیږي.
په دې مهم کې زمونږ چې دا دل کوم هدف دی نو هغه 3,30,000 نه زیات چې کوم دی نو د 15 نه کمونه ماشومانو ته به مونږ دا واکسین ورکو او د دې لپاره چې کوم دی 20,000 د پولیو ټیمونه او 3,000 چې کوم د سیکورټی د پولیو ټیمونه په حفاظت مامور خلکو چې کوم دی نو تعیناتي شوې ده.
دینی عالمان او د طب پوهان په ولس باندې ټینګار کوي چې پکار ده ټول خلک ماشومانو ته د پولیو او واکسین ورکولو کې د متعلقه عملی سره مرسته وکړي. په دغه اړه د خیبر پښتونخوا مشر خطیب او د پیښور د مابت خان جماعت امام مولانا طیب قریشی مشال ریډیو ته وویل،
پاکستان د سر علماء چې دی هغه په دې باندې فتوا ورکړی ده چې دا یو عام خبره نه بلکې دا مستحب اوس نه ده، دا فرض ده، فرض عین ده په والدینو باندې او په ټوله سوسایټي باندې چې هغوی د دې وایرس د مخنیوي لپاره چې کمې قطرې انټروډوس کړي دي، متعارف کړي دي، نه په دې کې څه نقصان شته، نه په دې کې څه ضرر شته، بلکې په دې کې سراسر خیر دی، ځکه چې دا خبره خو استبلیش شوې ده چې کم ماشومانان د والدینو د دې بېغورۍ د وجې نه غریبانان د دې قطرونه محرومه پاتې شوي وو کې اوسې مونږ ګورو چې زلمي دي، ځوانان دي یا پیغلې دي او هغوی د مازورۍ سره مخ دي، او تاسو وګورئ چې اوس یقیني طور خفګان هم کوي، مونږ پکې څومره ځوانانو سره مونږ ملاو شوي وو، مونږ ته یعنی یو قسم لګیله کوي چې زمونږ والدینو ولې دا بېغوري وکړل او که به مونږ نه په وخت قطرې را کړې وې مونږ به نن د دې مازورۍ سره مخ نه وې.
د یاسر په نوم د کوز دیر د رباط یو اوسېدونکی وایي د زلو د انتظامیو د سیاحت د عملي او د دینی عالمانو د شریکی همکارۍ په وجه اوس په خلکو کې د پولیو په اړه ډیره آگاهی راغلی ده او خلک خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو کې د متعلقه ټیمونو سره مرسته کوي.
ما ته په خپل باندې پته ده د بیماری چې دا څومره عمری مازوري ده دیو جن کېږي او څومره دردونکي ده. زما خپل روړ هم په دې بیماری باندې مشهور روړ هغه مختره او دا یو لاس ته پولیو شوی او یو لاس یې مازور شوی، دا اوس هغه لاس چې دی مازور دی. نو ما ته احساس شته پخوا نه دومره طبي سهولیات هم نه، خو نن سبا خلک والدین ډېر احتیاط کوي. په دې کې ما کور کې وینا مې کړل چې کله هم د سټیم راشي نو خا ماشومان ورته وروباسي او چې ساس کې ورته خپل ټیم ټیم باندې کوي. نو زه تاسو کوم چې ټیمونه والا راغلو کنه ماشومان ته ساس کې شو دي نه دي شو.
خو بیا په ځینو سیمو کې اوس هم ځینې خلک چې شمیره یې ډېره کمه ده خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو نه انکار کوي. د پېښور کمشنر د دفتر چارواکي وایي په پېښور ډیویژن کې د مومندو په ضلع کې په مکمله توګه د پولیو د ساسکو نه د انکار کوونکو شمیره ختمه شوې ده او هڅې روانې دي چې د پېښور ډیویژن په نورو سیمو کې هم د پولیو نه د انکار کوونکو والدینو په ستونزه قابو عمومي. په دغه اړه د پېښور د کمشنر د دفتر ویان پیروز شاه مشال ریډیو ته وویل،
قبایلي سیمه ضلع بومن په دې کې چې څونه انکاري والدین دي د هغوی تعداد 0 دی، انکاري والدین په هغه کې ختم دي او څونه چې د 100% آبادي چې د هغه د خپلو 15 کال نه کم عمر ماشومانو ته د پولیو ساسکو اچولو باندې رضامند دي. د سره سره د پېښور ډیویژن نورو علاقې پېښور نوخار چارسدا قبایلي ضلع خیبر کې هم په دغه طرز باندې اقدامات شروع دي. ان شاء الله که دغه سي کوششونه جاري نو ډېر ضرب د پېښور ډیویژن څونه چې 15 وړه اضلاع دي په دې کې به د انکاري والدینو چې کم شمیره ده دا به بالکل ختم شي. څنګه چې بومندو کې 0 تر اعلی داسې په دې نورو ضلعو کې هم دا شمیره 0 تر راځي. کمشنر پېښور ډیویژن ریاض خان میسود خپل اعلان کړی چې زه به دغه مهم براه راست نگراني کوم.
په پېښور کې ډاکټر اصغر خان وایي چې څوک د هم خپلو ماشومانو ته د پولیو ساسکو ورکولو نه انکار نه کوي، ځکه چې کوم ماشوم د واکسینو نه پاتې شي نو نه یوازې هغه په خپل د پولیو ناروغۍ د خطر سره مخ کیږي، بلکې کله هغه په کولمو کې دا وایرس وي نو د دې په وجه نور ماشومان هم متاثر کېدلی شي.
پولیو واکسین تقریبا هر ماشوم له ورکول پکار دی، دا غي وجه دا چې دا جراثیم چې وایرس چې کمی دا په کولمو کې موجود دي، واکسین چې واخلي نو دا وایرس د کولمو نه مړ شي او د دې ماشوم چې کم ډیفنس سیستم دی هغه د دې وایرس خلاف انټي باډیز جوړ کړي. هغه ماشوم چې کم بیمار دی یا نه دی نو هغه دې ویکسینیټ شي، نو په دې په وجه باندې به نور ماشومان چې کم دي هغه به د دې نه بچ کیږي او د دې پیداو به کمیږي.
د سیادت د محکمې چارواکي وایي روان کال په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د ناروغه ماشومانو یو کیس هم مخې ته نه دی راغلی، خو البته تیر کال په صوبه کې د پولیو ناروغۍ نه سلور ماشومان متاثر شوي وو. چارواکي او ډاکټران وایي اوس د دې ناروغۍ په اړه په ولس کې ډېره آگاهي راغلې ده، نو ځکه د پولیو کیسونه مخ په کمېدو دي، خو له پاکستان او افغانستان نه پولیو وایرس په مکمله توګه ختم شوی نه دی.
او اوس د خبرونې په پای کې اردو افغانستان ته په لسګونو شاعرانو د واتس اپ د یو ګروپ له لارې د افغانستان د نوموړي شاعر ارواخان ننګیال شپږشتم تلین نمانځلی. په دې ګروپ کې یو شمېر مشرانو لیکوالو د ارواخان ننګیال په ژوند او فن رڼا واچول او په لسګونو شاعرانو د هغه د یو غزل په ځمکه طرحې شعرونه وویل. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو چې د اسحاق ننګیال د یوې غزلې په ترنم سره پیلېږي.
د یار محمد پردیس پغک کے د اسحاق ننګیال دا غزل د توری لستور واٹس اپ گروپ نه اوریدل کیږي. کوم کی چې هر امیش د نړۍ له ګډ ګډ نه په لسګونو شاعران راټولیږي او آزادی مشاعری تر سره کوي. دا گروپ د اپریل په ویشتمه شپه چې د غوی د میاشتې له اتمې نیټې سره برابر وه د ځانګړي سبک شاعر ارواخات اسحاق ننګیال شپږشتم تلین ته ځانګړی شوی و چې یو شمېر لیکوالو د هغه پر ژوند او پن خبرې وکړې چې یو پکې لیکوال او کره کتونکی محمد زرین انزور و. نوموړي په خپلو خبرو کې د سیندونه همري له کتاب څخه د خپلې سریزې یوه برخه هم ولوسته چې دلته یې یوه نمونه ستاسې پر وړاندې کړو.
سیندونه هم مری نن شپږش کاله په خوا په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لخوا د ښاغلي ډاکټر یون په همت خپرېده. ما په حدث کې سریزه کې چې سرلیک کې و اسحاق ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر په یون کې یو ځای داسې لیکلي وو: ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر د ښایست یوه نښه وه. ننګیال زمونږ د شعر د نوي کتاب یوه زرینه پاڼه وه. اسحاق ننګیال په وروستیو شلو کلونو کې د افغانستان د شعري بهیر له څو فوق العاده او استثنایي شخصیتونو څخه دی. چې البته هغه وخت کې شپږش کاله پخوا شل کلونه و، اوس د دې غمیزې د پنځه څلوېښتو کلونو نه هم زیات وخت اوړي. دغو غمجنو بهیرونو کې موږ ته کومه ښه ډالۍ هم که دغو غمجنو بهیرونو راکړې وي، ښایي یوه یې د ننګیال په څېر د یو شاعر ظهور وي.
د دې ګروپ ویاندي شاعر او ژورنالیست سعید شینواری کوله. نوموړي د اسحاق ننګیال هغه غزل وایو چې شاعرانو پرې طرحې شعرونه لیکلي وو:
منم چې وطن وران شو مګر وران نشو، داغه اسمان په سر کې و اوس تومان نشو، داغه مجد څه د بیړۍ شته، دا مې کلی دا مې کور، خبر دې چېرته نو په طوفان نشو، داغه.
ورپسې ګڼو شاعرانو د اسحاق ننګیال په غزل طرحې شعرونه وویل چې د احسان الله درمل او عقیلی اسد د شیرونو نمونې ستاسې پر وړاندې کدو:
خپل سمک سریخ کا حسق به یوې سر د دورو په څیر مل د هر کاروان نشتاگر درمل تور و لیگی د سپوکمه پخلو بیاد د شیخ پخلو تروس مسلمان نشتاگر
ما راوړله پناوته پنجرونه د دیوانو خو څه وکړم زما پرستان شوداګر ته وغږېدې ما مې عقلي خپل زړه تکیه کړ زری په آیاتونو د قرآن نه شوداګر.
پیر محمد کاروان او عبدالله پیکار د اسحاق ننګیال پر غزل ترخې شعرونه وویل:
مین د یو له مینې پښیمان نه شوداګر، لږېږي د معشوق وطن روان نه شوداګر، جی جی بھی ہر گڑنگ دے ڈک لمین دا مولا، جی تش لا زانگونا دا آزان نشد آغر، او گل گل پکی ٹپی دی سما دا زمانے، خالی دا روحی لیل یا قربان نشد آغر.
ہم دا چی پزگنونو کی مشار دے او جگڑا دا بیڑے وشوی چی شار دے او ودان نشد آغر، دا خپل سپیر تقدیر پسرو غرمو کی لولا پیو سایبان.
پر لسګونو طرحې شعرونو سربیره یو شمېر شاعرانو د اسحاق ننګیال د غزل طرحه په نظمونو کې هم ځای کړې وه چې یو پکې عبدالغفور لیوالو. د نوموړي د نظم یوه برخه صدا رنګې وه: یار محمد پردیس د اسحاق ننګیال ځینې شعرونه ترنم کړل چې د یو غزل سو بیتونه یې دلته راخلو:
مات دین کا
خبر تا تا دو خبر نجستا تا تا دراتلو ما تا دتلو خبر نجستا خوب ماڑی دوا دو پیارا تو دے ماتل درو جنو دگلو خبر نجستا
اساق ننګیال په 1998 زیږدیز کال د اپریل په 18مه چې د 1901 مریض کال د غوی د میاشتې له 8مې نیټې سره برابر وه پېښور کې ومړ او خاکي جسد یې د افغانستان په لغمان ولایت انینګار ولسوالۍ اړوند بسرام کلي کې خاورو ته وسپارل شو.
د مشال راډیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شئ.